د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري دی کارلو چې د روان کار په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوهې د درمې غونډې مشري کوله، تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوی موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوهې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه له هم غواړي دا پروسه دوام وکړي، خو دوی تمه لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوز سټریپ هم په بیگانې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ وچات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انتونی ګوترش وویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډېر کړل او له ټولنیز ژوند څخه یې د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته یې رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو او نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرائیلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسر شپې نږدې 1500 تنه ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 85 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پاوز پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبله پر مرکزونو له وایم لو مخ کې دي له خپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روانو. د په 2004 کال کې د حزب الله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړۍ
پنځه ویشت دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې شته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمي بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلې چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادېږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زیب. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملک زیب. ملک زیب صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ ملک زیب صاحب، که اوڅه ځای ته تغیر ورکړي کې داسې آواز مسم سي، آواز مو ډېر خراب راځي.
تغیر ورکم اول نو دا هغه حقیقت دی لکه څنګه چې مخکې یادوري وشوله، طبعا مالي تاثیرات د وچکالیو د شدیدو بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه شته غیر چل خو الحمدلله باید تیاروري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دوه سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېر حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شوی.
تاسو ته بیا هم روزو ملک زای صاحب که لطفاً خپل ځای ته تغییر ورکړئ، که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته شرغ لاس، که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغېزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیله وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده چې وچکلي رامنځته کړې ده. وچکلي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یو طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، ثابت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکلۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دې طریقې سره هم د وچکلۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکلۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړي. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکلي یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس بایس د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکلۍ بیې شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نشو نیولای. داسې نشو نیولای چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یوه هیواد څخه بل هیواد ته، له دې سیمې څخه بلې سیمې ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو، او همدارنګه شنې ساحې هم په هغې کچې سره نه دي ترڅو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. اغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل، په دې اړه کوم د خاص تدبیر نه دی ورشي. خو هیله مو ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو، نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي، او د هیواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولی شو او یې څه مبارزه کولی شو د دغې سره موږ ترسره کړو.
ډېر مننه، جالب ټکې مو راواخیستل. ملک زای صاحب، که چیرې آواز مو سم سوی وي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې دغه تبلیغ کیږي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې بیا ورسره اقلیمي بدلون افغانستان اغېزمنوي. ولې دغو تبلیغاتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
اصلي خبره خو دا ده چې موږ او تاسې تقریبا دا 15 کاله په جنګ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل ما دا اشکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلری سیمه کې چې مثلا نلته زنګلات دي لکه مخکې چې زمون د قدرمن نور یادوري وکړله په رحمانه شکل باندې وول شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درش شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې. هلته د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنې تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هېڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي، پېښېدو ته در شوي دي. اوس هم سری وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ د دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شول لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وکړي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پېکنو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د مضره ګازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي. بخره باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي، مګر د میوې په خاطر باندې ښي لارې موجودې دي. موږ منابع لرو، دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجودې دي. زموږ د منابعو نه زموږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل دی کارون دی د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چکمونو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکډینونو جوړ شوي په صلاحو. دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کانالونه باید وویستل شي، چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي دواړه حالات سره ووینو. یو باران ډېر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي. چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو، نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په اوبو په نه موجودیت کې په کوم ساحو کې د اوبو کمښت له امله سره مخامخ کېږي، نو هغه وخت کې موږ کولی شو چې دغه بندونو د اوبو نه استفاده وکړو.
بل ملک زه سه بیا هم تاسو ته راځو. مننه ژوندۍ اوسې. تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري؟ که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزي اسیا هیوادونو شو، دغه راز دی پاکستان سره شو، ایران سره شو، موږ سرحدي اوبه لرو. او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کې وګورو، فلحال موږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ممغه د هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوی و. خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي د پاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې یا زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت د لاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې ده. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزي آسیا سره یا دغه راز د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهمنامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوې وه، خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دي تبر نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړه شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورټ ریواټر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغوی عملا مطالعات ولري، په هغو کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ همسایګان ته څومره اوبه زمونږ ورځي. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي اوبو کوو په هغې کې دغه کم فیګرس یا ارقام چې مونږ یادوو دا تقریبا یو څه اندازه دا ډېر او ډېر دا شل کالونه همدغه مونږ اورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبه رانف لرو او دغه همسایګانو ته ځي. نو اول په قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کړو چې مونږ واقعا څومره رانف اوبه لرو په سیزنل فلو چې ورته ویل کېږي. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه داسې یو میکانیزم یا سټرکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی وبو وي، انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي، دغه راز په دې کې ایکالوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولی شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین څنګه چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو هم چون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټر ډیپینډنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو که چېرته دا اوبه مونږ سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دې اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د اول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکم چې دی خبر ته ما اشاره وکړه، مهمه خبر ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبر ده چې مونګه په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل څه نتیجې ته ورسیږو چې واقعا چې مونګه په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغه ته څومره زموږ ته څه دی، هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په سطحه یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلانډ لنډ یو کې وخت هم په کم په خلاصېدو دی. باران سه ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زيني ذخیره جوړ کړي دي، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مونږ په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مونږ خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبو زمونږ هواد ته خانورو ځینو ته ګوندیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبو ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دا دی چې باید په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپلو بندونو باندې په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دغه ذخیره شوي اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د آبیاري سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی، او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې موږ پسلونه ولرو او په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي. په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج ډیم ولرو، او اوبه موږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې له دې نه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموماً د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې موږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېره زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده. تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیاري التانه د رسته زلای. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د موږ ذخیروي بندونه جوړ کو، او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خړوبې کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډېر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره واساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بدو شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل. طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پونو کې، مثبت تاثیر دا دي کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید بدن کې دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړلو مخنیوی وشي. دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته دي. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته، نو همدا باعث دی چې موږ روسته پاتې شولو. زمونږ د وبونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي، او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک پسا تمانی، چې په همزمان موږ کولای شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو. هم ځمکې زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب کېږي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم، افغانستان چې گاونډي هیوادونو ته دومره ډیر اوبه ورکوي، تاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډي هیوادونو نه؟
حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن، تر څو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. او اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو، څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې مونږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې داسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډۍ هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي، دا اوبه یو ځل دوی تصفیه کوي یا د څښلو لپاره ترې استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمنګي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د خپل وړ هم دي پاکي هم دي دا اوبه دوی ته ورکوو دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هېواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې لري او دا یو خاص خبره ده چې د هېوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړه واک صورت وي
ژوندی اوسې ملک زاسې بروسې پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
افغانی شکایات ته موږ نظر واچو په خو به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سیمو د اوبو نه استفاده کوله اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي څاګانې اندخي او دا نه استفاده کوي په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه خرته نږدې شبکې پکې جوړې شوې دي نو خلکو د سکول لپاره د هغه اوبو نه استفاده کوي د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي هغه هم په ډېر لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلم لیدلم په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نویستل کېږي څنګه ضرورت نشته پاکې اوبه د غرونو نه روانې هلته د دې د غرونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي همغه څاګانې او اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په ټول کې نه چې هغه په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي نو دا دغه استفاده کې
موږ
نظر واچو په سر کې
بله بله ملک زای صاحب د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی نو خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو ووري د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران دغرز د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای